پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د سولې مشورتي جرګې لپاره وروستۍ تابعیاوي په ختمېدو دي دا هم اورئ چې فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د کمپاین پوسټونه له منځه وړي ځکه دلیل راوړي چې د کرونا ویروس په تړاو یې ناسم معلومات شریک کړي دا هر څه تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به فریبا ظاهر وایي
پس هر کده تو مهم خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به رسمي توګه اعلان سي نن په هرات کې د کانکور آزموینه پیل سو او په پاکستان کې پر ولاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان سو بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به رسمي توګه اعلان سي د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فرایدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي
د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی هم د مجلس عمومي لپاره او هم د شورای رهبری لپاره اوس څون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده کله چې دا خلاص شي په اولین فرصت کې به انشاء الله ډیر ژر موږ به رسمن اعلان کړو
شغله خوځون زیاتوی چې د شورا په غړي کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي د دغه شورا د جوړیدو د تخنیکی کمیټې غړی عطا الرحمن سلیم وایي د شورا پر رهبری کې به شاوخوا څلوېشت او عمومي مجمع کې به له سلو زیات کسان غړیتوب ولري نوموړی زیاتوي د سولې عالی شورا شاوخوا دېرش هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالی شورا کې به د غړیتوب په توګه ومنل سي د روان لمریز کال د غوایي په اتویشتمه د ولسمشر محمد اشرف غني او هغه ټاکنیز سیال عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالی شورا مشري عبدالله ته وسپارل سوه نن په هرات کې د کانکور آزموینه پیل سوه د افغانستان د آزموینو د ملي کمیټې مسؤلین وایي په دې آزموینه کې څه باندې دیارلس زره زده کوونکي برخه لري د افغانستان د آزموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش ډاډ ورکړی چې د بایومیتریک سیستم په کارولو سره تر ډیره د تقلب کاریو مخه نیول سوې ده له سیمې د ازادي راډیو خبریال له مسؤلینو سره تر خبرو وروسته وویل چې په هرات کې په دې آزموینه کې د کورونا وبا د خطر په پام کې نیولو سره ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي په ټول افغانستان کې د کانکور آزموینې سږ کال د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي له کبله ځنډه نه سوې تر اوسه یوازې په اولسو ولایتونو کې د آزموینه اخیستل سوې ده د افغانستان د آزموینو د ملي ادارې د شمیرو له مخې په ټول هیواد کې تر 2000 ډیر زده کوونکي په کانکور آزموینه کې ګډون کوي چې له دې څخه څه باندې 1,25,000 کسان د لوړو زده کړو موسسو ته جذبېږي زموږ غلازه د راډیو ری په پاکستان کې پر ولاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې پلسکونو کسان ټپیان سول دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونو نه وسول پرون په کراچي ښار کې د یوې افراطي مذهبي ډلې لخوا په تنظیم سوي لاریون کې لږ تر لږ 9 کسان ټپیان سول په حمله کې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او مسؤلیت یې یوې بیلتون غوښتونکې ډلې سندودیش انقلابي پوځ منلی هغه ډله چې په وروستیو میاشتو کې ډېره فعاله سوې ده دا حمله په داسې حال کې وسوه چې پرون د پاکستان په عمده ښارونو کې لاریونونه وسول او سیاسي مشرانو تجارتي اتحادیو د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقونو فعالانو پکښې برخه واخیسته دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځانګړي موقف ختمول وغندل او دا یې د هندوستان ځپونکې پریکړه وبلله د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي مایک پامپیو پرون خبریالانو ته وویل ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅې کړي او دا کار به منځنی ختیځ بې ثباته کړي اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي ښاغلی پامپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونو به پرې نږدې چې داسې وسي امریکا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د پریکړې مسوده ترتیب کړې ده په پام کې و دغه بندیز د ملګرو ملتونو د مخکینی پریکړه لیک لمخې د اکتوبر 13 راکم سي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د سه‌شنبه په ورځ د 14 لامل د وژل سوو کسانو شمیره 115 تنو ته ورسېده. د لبنان د روغتیا وزیر پرون چهارشنبه یو محلي تلویزیون ته وویل چې شاوخوا 15,000 کسان په 14 کې ټپیان سوي او لسګونه نور ترې تم دي. 14 ورم ورځ د بیروت بندر په یو انبار خونه کې رامنځته سوه. چارواکي وایي 14 د امونیم نایتریت کیمیاوي سرې له کبله رامنځته سوه. دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې یو ګدام کې ساتل کېدل. او په بلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته د وروستۍ ولسمشیزو انتخاباتو څارنه کوله. دا وروسته تر دې چې د بلاروس د ټاکنو له قانون نه د بې شمېره سرغړونو راپورونه مستند شول. د رښتینیو خلکو په نوم پر ټاکنو د څار یو بنسټ پرون وویل د دوی څارونکو د ټاکنو پر مهال په مینسک او نورو ښارونو کې د ټاکنو په لومړۍ ورځ 2015 سرغړونې ثبت کړې دي. د بشري حقوقو ملاتړو هم ویلي چې پولیسو د غلطه پرون خپلواک ترون کې د لاسوهنې په تور نیولې دي. په نیول سوي ترون کې یو شمېر مدني فعالان حبس ده. د خبرونو پای
فری بازار و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل کولای شي. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره تاویاوي په بشپړېدو دي. د جرګې یو ویان غفور جاوید:
د خلکو را رسیدل چې دی نن د ورځې تر اخره پورې دا ختمیږي. د کارتونو د ویش مسله خروانه ده، تدارکاتي مسایل ډیر خروان دي. مونږ هیله من یو چې سبا به په خپل وخت سره د جرګې پرانسته وشي.
د همدی مسالې پاړه باندې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم خبرې وکړو. د هموري چې فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه د کمپاین پوسټونه لمنځه وړي، ځکه په خبرې د کرونا وایروس په تړاو ناسم معلومات شریکول. د کونړ له سینده هم تاسو ته معلومات درکو، دا چې د دغه سیند دواړو خواو ته ډېرې شاړې ځمکې دي او خلک د ویالو د ایستلو غوښتنه کوي.
نو پکې کوم شین بوټه شته نه خښته نه بشه. تاسو په خپل ارزې نه غریب سړی په کمدا شان بس تاسو نه خراب تو راب دی وس ان کیږي. وختنه مې امدا ده چې د غلاور ډا اباد شي په بو باندې دي سین نه ورته ولرا وخیږي.
تمدا سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه جوړ شي. مسؤولین وایي د جرګې تدارکاتي او ترخوایل ولایتونو د ګډونوالو د بهیر بشپړ شوی او سبا به جرګه په وخت پیل شي. که څه هم جرګه د هغو 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه بلل شوی چې جنایي مجرمین او ترخوایل د نشي توکو د قاچاق له کبله زنداني دي، خو حقوق پوهان بیا وایي قانون د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په اړه محدودیت وضع کړی. خو د افغانستان ولسي جرګه هم نن په دې اړه پریکړه کوي چې په دې جرګې کې غړي ګډون وکړي که څنګه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل هم د اوس سره د ټلیفون په کرخه دی، لدبه د جرګې په اړه باندې نور معلومات واخلو. ظهیر مل، سبا د جرګې د پیل اوله ورځ ده، تاسو په ساحه کې یاست، جرګې ته تیاری څنګه ګورئ، څنګه روان دی؟
د جرګې د پایل تیاری د جرګې د مسؤلانو لخوا هغوی چې تر سره کېدو مسؤلان دي وایي چې تیاری مخ په بشپړېدو دی. د ولایتونو څخه هغه ګډونوال چې په دې جرګه کې باید ګډون وکړي کابل ته را رسېدلي دي. د دوی لپاره د کارتونو ویش، ترخوای د میشتېدو ځای او همدا ډول د جرګې نور تدارکاتي بهیر نن ورځې تر اوږدو او یا هم تر پای پورې بشپړېږي. همدا ډول د جرګې د تر سره کېدو مسؤلان دا خبره هم کوي چې دوی به سبا په خپل اخوان له هغه وخت چې د جرګې لپاره ټاکل شوی دی دا جرګه پرانیزي او د هغه مهمه پریکړه پاره چې د 300 زندانیانو پاره د خلکو سره به سلام مشورې پیل شي.
دا جرګه خو مشورتي ده، لنومه ایم پیدا ده، خو بیا هم د جرګې د دایریدو پاره باندې خبرګونونه څه دي؟ تاسو له بیلابېلو خو سره خبرې کړي.
سنګزه صاحب جرګي په اړه له حقوقي اړخه عامه ذهنیت او حکومتي پلاوه بیلابیل خبرګونونه شته. حقوق پوهان وایي چې د افغانستان اساسي قانون تر خوای د جزا قانون ولسی دا ډول مشورتي جرګه خو پریک دا ان ولسمشر ته هم د دې ډول زندانیانو د پرانیستو په برخه کې ځینې محدودیتونه لري، ځکه زه په دوی کې داسې کسان شته چې هغوی ډېر لوړ جنایي جرمونه لري. دوی د په کابل کې د ډېرو لویو پیښو یادونه کوي چې هغوی بریتونه یې کړي تر سره خوا یې د نشه یي توکو په قاچاق باندې تورن دي، او ځینې داسې کسان هم دي چې ډېری حق العبدي دعوی هم لري. نو ځکه ولسمشر د افغانستان ان هم د دې صلاحیت نه لري چې دا ډول کسان پرانیزي او یا یې هم آزاد کړي. عامه خلک بیا په دوو ډلو دي، ځینې وایي چې سوله لومړیتوب دی، نو مهمه ده چې هغه خنډونه یې پر وړاندې لري. همدا ذهنیت سانګزی صاحب د جرګې په ګډونوالو هم شته دی.
مننه. په اخر کې راته وایي چې د دې جرګې ګډونوال خو پروسه کال د پارلمان یو شمېر غړي هم و. سکال پارلمان ویلي دي چې موږ به پریکړه کوو عمومي جلسه کې چې څوک ګډون وکړي که څنګه. تازه معلومات په دې اړه څه دي؟
مخکې له دې چې دغه پوښتنه ځواب کړم، اجازه راکړئ چې زه دغه د یوې بلې برخې چې هغه د مصارفو برخه ده یو لوی غبرګونې هم راپارولی دی، ځکه په دې جرګې په کېدو باندې 230 میلیونه افغانۍ مصرف راځي او ډېر خلک وایي چې ډېر لوړ مصرف دی او په دې نه ارزي. تر خو یې که دغه پیسې د هر زندانۍ په اړه باندې سړی مصرف کړي 400 زندانیان، دنیا یو غبرګون دا دی چې هر زندانۍ د افغانستان حکومت تا تا پرانستی د 10,000 په زیاتو ډالرو باندې راځي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال دغې مسالې ته په خپله فیسبوک پاڼه ځواب ورکړی او هغه ویلي چې موږ د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لپاره په کلنی ډول 200 میلیون ډالر مصرفوو، خو له دوی داسې کسان هم شته چې بېرته د نظام د تفیق لپاره کار کوي. او ولسمشر په دې منطق خپله سبا ووایي چې څه ډول دغه مصرف جدا شوی دی. او د ولسي جرګې پرېکړه په اړه دا اوس سنګزی صاحب په ولسي جرګه کې ځای ما ښاغلی معصوم سنګزی چې تر جرګې ترسره کېدو رئیس دی، تر خوای د ملي امنیت سرپرست د جرګې کې دننه دي، تر څو د ولسي جرګې له غړو سره په هوکړې باندې ورسیږي چې په دې جرګه کې ګډون کوي. خو د جرګې دننه هم نظریات دوه ډوله دي، ځینې وایي چې ګډون کوي او ځینې وایي چې ګډون نه کوي.
مننه کوم امید ظهیر مالو د ازادي راډیو خبریال د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه باندې خبري وکړي، معلومات راکړل. البته امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې د 200 میلیونه افغانۍ یادونه کړې چې په کلنی ډول د ویلي دي چې د لوړپوړو چارواکو رهبرانو د ساتنې لپاره په مصرف رسیږي. د همدغې موضوع د لا زیات څېړنې لپاره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. ښاغلی لال، ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو واخیست او راسره خبرې کوي. د سولې مشورتي لوی جرګې د دایرېدو په اړه د بشري حقونو د یو ملاتړي او متخصص په توګه ستاسو دریځ څه دی؟
مننه. زما په اند باندې سړی که فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل دی چې دا مړی دومره ژړا باندې ارزي او که نه، دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسي ده د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلې معاهدې د دې نه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړه لیک دی چې په هغې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. که هغې ته زه ځم ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې 4,500 بندیان خوشی شول د یوې خوانه او د بلې خوانه، حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت واردې چې حکومت لبدي دعوی لري او په بهرني وګړي دي، او خو په قسمه قسم مسایل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 400 کسانو لیست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون ستانګزي د ولسمشر سلاحکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته او تر ننه پورې پرې لګیا و چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي په کې نه دا لیست خپور کړي، هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي. نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونی دی، بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي چې وی خي چې آیا په دې باندې حکومت لبدي دعوی شته که نه. حکومت دا هم کولی شي چې په څو کسانو باندې حکومت لبدي دعوی دي، او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولی شي چې د دې د سپیناوي دپاره پر زید لوی جرګی چې دونه لوی مساری پرازی یو به تر په پلاوی د ملګرو ملتونو مدني ټولنو حقوقي بشر نه هادو علماء او قومي سپینګرو نه ټاکلې چې دغه څلور سو بندیان کل قضیه چې لوی دی وی ورځ کار وو
خغل لال زغواړم پختم چې انتقادونه دادی چې دغه څلور سو طالب بندیانو کې لکه څنګه چې تاسو مو ویل په غیر مستقیمه توګه باندې چارواکو دای اشاره ورته کړی چې په لوی جرمونو باندې محکوم دي پریکړې هم پېښې وې چې ځینې په اعدام محکوم دي د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغه یو جرګه د قضایي ارګان پریکړه برته رد کړي یا ورباندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ورباندې وشي؟
په اصلیت کې خو زه په خپله باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس باندې مخکې د دېنه چې سوله راشي مخکې د دېنه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي زه هرګز د هر قسم بندیانو که دا د دولت وو او که د طالبانو وو زه د هغې د خلاصون مخالف وم ځکه چې دلته په افغانستان کې د پاسه څلوېښت کاله بحران تېر شوی خو دا لنډ مهاله بحران چې شل کلو ته رسېږي په دې کې د جنگ قربانیان دي او په هره سوله کې چې عدالت تامین نه شي د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نه شي نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته د یو سیاسي هوکړې نه وروسته باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د ازادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به ازادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تیروي او کوم ډول بندیان به د حکومتي دعوو پر وړاندې باندې ځوابونه وایي دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خیرات پوخ نه او خنک په سر نیولی امریکا همیشه دلته ستونزې ایجاد کړې دي.
بلې ښاغلی لال زه غواړم وپوښتم په آخر کې د بشري حقونو پرکټس آیا شوی دی؟ په دې اړه باندې تجارب شوي دي چې په دغسې حساسو وختونو کې ځینو نورو هیوادونو به هم پرېکړې کړې وي که څنګه؟ او که دغسې احیانا د دوی د خوشي کېدو پرېکړه وشي څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کیږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي ترڅنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تیرو شلو کلونو کې. مننه.
ګوره که انیس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوشی شول زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه څلور سوه زندانیان چې کوم دي لوړ جرمونه ونه لري کوم چې انیس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغې سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو او که چیرته حقوق العبدي دعوی ولري د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی دا د هیچ چا په صلاحیت کې نه راځي په دې باندې طالب هم پوهیږي حکومت هم پوهیږي عادي سړی هم پوهیږي او قومي سپینګیری هم پوهیږي ولس هم پوهیږي چې حقوق العبدي دعوی الله تعالی چاته نه بخښي نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي نو اوس حکومت دا نه واضحه کوي دا ځکه مې ویل چې حکومت او طالبان دواړه ګونګه پالیسي پر مخ باندې بیایي حکومت دې دا واضحه کوي چې په دې کې څو تنه څونه کسان بندیان چې هغه حقوق العبدي دعوو باندې لري او تورن شوي دي او خلک قربان.
بله ډیره مننه کوم ښاغلی لالګل لال د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس و زموږ د مرکې وخت پای ته ورسېد. له دوی مننه کوو. دوی د جرګې په اړه باندې له بشري حقونو پلوه همدارنګه د حقوقي پلوه خپل دریځ او موقف موږ سره شریک کړه.
راپورونه مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو
د اقتصاد نړۍ خبرونه به خاطر پردیس وړاندې کړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وی د اضطراري حالاتو لپاره د غذایي مسؤلیت بودیجه د نړیوال بانک لخوا منظوره شوه. د دې وزارت مین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه تصویب شوې بودیجه سل میلیونه ډالره ده چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د کرنیزو پروژو له لارې په مصرف ورسي. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنیزو پروژو یوه مهمه هغه د غنمو د تولید په برخه کې د اصلاح شویو تخمونو ویش دی. نوموړی وی د غنمو د ښه تولید تر څنګ به د دې پیسو یوه برخه د اوبو لګونې د ښه مدیریت په برخه کې هم ولګول شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفین ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني چارو چارواکو دا خبره تېرې ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري ته کړې ده. د ښاغلي مدفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره له اړوندو هیوادونو تر څنګ په دننه هیواد کې د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته کړي. هغه همدارز وویل هغه ولایتونه چې په دې پروژه کې مستقیم ډول خکیل دی غواړو لدی لارې نور ولایتونو ته هم د انرژي لارخه هغه همدار از ویل هغه ولایتونو چې په دې پروژه کې په مستقیم ډول خکیل دی غواړو لدی لارې نور ولایتونه هم د انرژي لارخه برخه منشي دوی یادولو وړ ده چې افغانستان به په کلنی ډول لدی پروژې شاوخوا 400 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي وربشو امریکا ته فیسبوک او ټویټر د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پوسټونه په دې خاطر لیدل کړي چې د دوی په وینا د کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي په اړه ناسم معلومات خپاره کړي. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزو شبکې د ولسمشر پیغامونه له خپل پانو لیري کړي. اسمت ساروان په دې اړه باندې جزئیات را تعقیب کړي چې ترامپ د کنسلی کلی او د خواله رسنیو دلیل څو
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د کمپاین پوسټونه په دې خاطر لري کړل چې په هغه کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوی او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک باندې هغه ویډیو لري کړل چې په هغه کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندې دي. فیسبوک وای د ولسمشر ترامپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لیري کړه چې په هغې کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو سترې کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لیري کوي. روغتیایی متخصصان وایي ماشومان له کرونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمیر ډیر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ترامپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خپرېدو په خاطر بند کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خپرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لرې شي. وروسته د ترامپ د ټیم له لوري په یو ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوې ویډیو لرې شوه. د ولسمشر ترامپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس برستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایش و چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همدارس ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلی چې په کرونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ترامپ د ماشومانو د کورونا په اړه څرګندونې په داسې حال کې په یو مرکه کې وکړه چې هڅه کوي په امریکا کې ښوونځي بیرته پرانیزي. د ښوونځیو پرانیستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خپل ادعا تکرار کړه چې کورونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګوري تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کورونا په وړاندې تر ډیره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډیر پیاوړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي ځمکې د کونړ څپان سیند په خوا کې پرتې دي، خو تر اوسه د سیند اوبو باندې نه دي خړوبې شوي. د دوی په خبره یوازې د باران څاڅکو ته په تمه وي. که باران وشي ځمکې کښت کوي او که باران نه وي په ځمکې شاړې پرتې وي. د دې موضوع تفصیل له کونړ د ازادي راډیو خبریال رحله انوري وړاندې کوي.
د سیند په غاړه زم لتن دي مرما د پریمان اوبو ترڅنګ زرګونه جریبه شارز مکی د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدی سیمې اوسیدونکو محمد اساق د سیند پر غاړه په خړو خاورو ناشته وای چې زمکی لسیندا 15 متره لوړه ده، خو یوازې د سیند څپېشميري او لوبوي ګټه نشي اخستلې.
استاد سوی خوی وینځ دا سین چې ډیر نږدې دی لاوړه ته د دې نه چای استفاده نه کوي. د غلاوړه لپاره چې اوبه راشي، ځکه دلته یو فصل کېږي هغه هم غنم کېږي، چې کال آباد هغه کېږي، چې هلک کال آباد نه هغه هم نه کېږي، غنم هم نه کېږي، صرف یو غنم ده. وسه خلک پراته او دغه مسله نور پکې هېڅ نه پکې کوم شین بوټی شته نه خښته نه بشته. تاسو په خپل هر ځای نه غریب سړی پکې همدغه شان بس تاسو وینئ چې خراب تراب دی، اوس یې نه کېږي. غوښتنه مې همدا ده چې دغه لاور ډاک آباد شي، په اوبو باندې د سیند نه ورته وله راوخېږي.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی شپېته کلن حمید الله چې د کونړ سیند پر غاړه د توت ونې شین یخ سوري ته ناستې، وایي د سیند اوبه یې د ځمکې له څنډو سره لګېږي، خو ځمکه یې شاړه پرته ده او د باران اوبو ته یې سترګې نیولې دي.
او دا چې بارانونه یي بیچارهګانو له څه شی وشي چې باران نه نهي، بس دغه ځمکه ده چې دې مینې او موږ یې مینې. دا بیچارهګان خلک دي چې چا وس کېږي، خو ځان لسه د اوبو پروګرام کړی د سکلو د اوبو، او سکلو اوبو دې ځان ته دغه کوي چې چا وس نه کېږي. نو دا وګوره، د خپلې پولې نشي جوړولی، خپلې پولې نشي جوړولی، کار نه لري، روزګار نه لري، کارخانې نشته، کاروبارونه نشته، دی څه شی وکړي؟ دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کړي، نو موږ هېڅ کلن نشو کولی.
د خلکو په خبره چې په پریمانه اوبو کې په ځمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله په آسمان کې وریځې لټوي. د دوی په وینا چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتاره للمي او شاړې ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي. د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سیند له اوبو د ژوند د یوې برخې د پرمختګ لپاره هم ګټه نه ده اخیستې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه د کونړ له سیند څخه حکومت کومه ویاله نه ده پورته کړې چې شاړې دښتې خړوب کړي، خو دوی هڅې پیل کړې چې سیند سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه ورسوي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل:
کونړ ولایت کې 6300 هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډېره برخه د سیند په غاړه ده. د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مروره، سرکانو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا 3000 جریبه ځمکه د بیارۍ د پروژه روانه ده. د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکه کاملا اویشي.
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وایي د کونړ په سیند کې په عظمي کچه په یوه ثانیه کې 1080 متره مکعب او په اصغري ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه للس تر 15% پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې دي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي. خو پلان لري چې د مروری او وټپور پیرونی کانال وستلو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي. د کونړ اوسیدونکي وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي، خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا 2 کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه. محترمه، دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و، نو دلته حکومت بلکې د خوست بخوانی والی دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي. حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو، یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي، کرایه هم غواړي، د کارانتین کرایه. او د مونږ په هغه کاروبار چې کوم اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده، که نه اوس هته زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی، او ډېر خیاطان اوس د دې له امله خپل کارونه پرېږدي چې دی یعنی کار نشته، دوکانو کرایې روانې دي، کارانتین روپۍ غواړي مالکان. حکومت هېڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. حکومت راځي زمونږ په خیاطانو چې د لاس کار دی، رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دوکاندارانو د خوست بازار دوکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي، شاید ډېر خلک دوکانونه خپل کاروبار کاروبار ته اني خاتمه ورکړي د کاروبار ختم کی وسلام به احترام د هلمند د مابس خبره کوم از موږ د پیغام وی وروره چې موږ وکاله ته کاله د مابس تیر کړی دی او موږ یې سترک نه خوړل کی اته موږ یو معلومات وو چې موږ یو ناره درو کې پوری ولاړ شي نو خیر ما
ستاسو پیغام